سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شپې زه سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره لاست وایم. په اندونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دغه هدفونه ترلاسه شي. طالبانو لا هم اجازه نه ده ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم وکړي او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نشته. دا نړیوال کانفرنس د افغان میرمنو د تعلیم په اړه د اندونیزیا او قطر په کوربتوب پرون ترسره شو چې پکې د امریکا، قطر، اندونیزیا، پاکستان په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی. د سیف د چلډرن ویان عاشق الله مندوزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو وضعیت به پروان ژمي کې د اندېښنې وړوي.
د ماشومانو د ساتنې موسسې د نوي راپور له مخې په خوارځواکۍ باندې د اخته ماشومانو شمیر هم 50% ډېر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکۍ درملنې خدماتو غوښتنه په داسې حال کې لوړه شوې چې کورنۍ به په افغانستان کې د لوږې تر ټولو ناوړه بحران سره د مقابلې لپاره مبارزه کوي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي مدني ټولنې غړي همدا غوښتنه لري چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو دغې څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو 14 ورځنی کمپاین په مناسبت چې سبا د دسمبر 10 وروستۍ ورځ ده له یو ټویټ سره پیغام خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د مدني ټولنې له همکارانو پوښتلي وو چې نړۍ ته دا په ډاګه کړي چې دا مهال له افغان میرمنو او نجونو سره روان دي. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو پر وروستي فهرست انتخاب وکړ چې تیره اونۍ د هیواد د مذهبي ازادیو په فهرست کې د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په کتار کې راوسته. امریکا تیره اونۍ د پاکستان تر څنګ چین، روسیا، ایران، سعودي عربستان او شمالي کوریا د 12 هغو هیوادو په کتار کې راوستلی چې یا یې له مذهبي ازادیو سرغړونه کړې یا یې سترګې ورباندې پټې کړې. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وکړ چې په باب یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون عکس العمل وښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راپور له عیني واقعیتونو سره سر نه خوریم. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامله شوه چې وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 کال له جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو او عدلي وزیرانو تر کتنې وروسته شوې. بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري بیا نه ده منل شوې. بېلابېلو بنسټونو او هیوادونو یو وار بیا د طالبانو په امر په عام محضر کې د یو کس د اعدامولو په اړه غبرګونونه ښودلي او د دغسې احکامو د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو شارژ دافیر کارن ډیکر، د بریتانیا او استرالیا حکومتونو، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او څو نورو بنسټونو ویلي علني اعدامونه انساني کرامت ته سپکاوی دی او باید اجرا نه شي. د طالبانو سرپرست حکومت د خپل دغه اقدام دفاع کړې او ویلي دي نور هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونکړي.
په فراه ولایت کې د طالبانو په امر د تجبیر په نوم د یو سړي د علني اعدام په اړه عکس العملونه روان دي او بېلابېلو هیوادونو یا هم بنسټونو ویلي چې د دغسې احکامو عملي کول ځورونکي او د نه منلو دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارژ دافیر کرن ډیکر ویلي چې په فراه کې د سلګونو کسانو په حضور کې علني اعدام باید وغندل شي. هغې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د جنایي مسایلو په تړاو مجازات چې د ورزشي مسابقو په څیر د خلکو د سترګو په وړاندې کیږي د ټولو افغانانو کرامت او بشري حقونو ته سپکاوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون په ټویټر کې لیکلي په فراه کې هغه علني اعدام چې د طالبانو ځینو جګپورو چارواکو پکې ګډون کړی وو د ژوند له حقه سرغړونه، ظالمانه، غیر انساني او او له سپکاوی ډک مجازات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم دغه علني اعدام غندلې او ویل دي چې دا اقدام له نړیوالو مدني قوانینو دغه راز سیاسي حقوقو سره په ټکر کې دی. تر دې مخکې هم د بشري حقوقو بنسټونو او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې و چې په کار د افغانستان کې د بشري حقوقو د قوانینو ټول مادي رعایت شي، ځکه افغانستان د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارلز دافیر هوګو شارتر هم په یو ټویټ کې ویلي چې د علني اعدام د خبر په اوریدو خوشاله شوی دی. د هغه په خبره بریتانیا تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم د عملي کېدو مخالفه ده. په افغانستان کې د استرالیا ډیپلوماټیک ماموریت هم ویلي چې د طالبانو وروستی اقدام ځورونکی او ناسم دی. دغه ماموریت ویلي چې تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم مخالفت کوي. د طالبانو حکومت په فرا کې د علني اعدام د تازه حکم دفاع کړي او په دې اړه نړیوال عکس العملونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بلل ده. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په ځینو ټویټونو کې ویلي د اعدام حکمونه په امریکا او اروپا کې هم عملي کیږي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې ورم ورځ په فرا کې په عام محضر کې قصاص شو د قتل تور ور باندې وو. د اروپا شورا په 1903 میلادي کال یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د اعدام حکم منع اعلان شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم اعدامونه په لږ اندازه عملي کیږي، خو دا اعدامونه په عام محضر کې نه کیږي. د دارو په پیچکاری کولو سره تر حساسې برسې وروسته عملی کیږي. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم ل 1990 څخه تر 2000 لومړی کال پورې د سنگسار د بدن د غړو د پرې کولو په درو وهلو او علني اعدامونو حکمونه عملی کول. اوس پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته افغانستان بیرته هغه وضعیت ته پستنیدو دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې ل دې ډلې پروان، لوګر، غور، تخار او نورو کې خلک په درو وهل شوی، هغه هم په عام محضر کې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ نشته شپارس میاشتې کیږي، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه پیژندلې. د بشري او د ښځو د حقونو رعایت له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ماشومان د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په روان میلادي کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو واوړي. د غیدارې ویلي په دغه شمیر وګړو کې به میلیونونه ماشومان هم شامل وي چې د خوارځواکۍ له ستونزې به هم کړیږي. بیلابیلو ادارو ویلي په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو، جګړو او نورو ستونزو د خلکو عواید خورا کم کړي دي. جزئیات له اسد الله الدین اورو.
یو نړیواله موسسه وايي په افغانستان کې روان میلادي کال 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. د دې ادارې په خبره په دې ډاله کې به په میلیونونو ماشومان هم شامل وي چې په دې کال کې به په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر هم زیات شي. د ماشومانو د ملاتړ موسسه یاسف د چلډرن بیان شوق الله مندوزی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې نور جزئیات ورکړل.
وړاندوینه شوې چې په 2000 دروشتم زګدیس کال کې به شاوخوا 8.3 میلیونه وګړي چې د یوه تقریبا 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې په دغه کې تقریبا 15.3 میلیونه ماشومان دي. پر راتلونکو کال کې به په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر هم بیل شکه چې ډیر بشي، ځکه چې وچکالۍ او سخت ژمی په د شاوخوا تقریبا 3.5% کورنیو هغه عاید کچه راټیټه کړي او دغه کورنۍ نور نشي کولای خپل ماشومان ته د اړتیا وړ خواړه او نور ضروري هغه نور شیان چې دوی اړتیا لري هغه ورته برابر کړي.
د ماشومانو د ملاتړ موسسه وايي په افغانستان کې د تیر کال پرتله په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر 50% زیات شوی دی. د دې ادارې د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر 4 میلیونو ته رسیدي. مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر شاوخوا 24 میلیونه خودلې وو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال رامز الاکبروف ویلی وو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د شدید خوارځواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته ویلي په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر ډیر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې رسنۍ په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې غواړي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر ژمي مخکې تر 100 ټنو زیات خوراکي توکي ذخیره کړي چې په ژمي کې اړو کسانو ته ورسیږي او د دې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د رسنیو ځینې څارونکي اداري وایي په افغانستان کې پر خصوصي رسنیو ورستر بلې فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په لسګونو رسنیو وتړل شوې او په زرګونو کارکوونکي بې دندې شول. طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر اف ام او ای ام یا منځنیو څپو هم پر نشراتو بندیز ولګاو او یوازې اوس په لانډو څپو کې ازادي او امریکا غږ راډیو خبريږي. زموږ همکار په افغانستان کې د سارک خبريالانو د ټولنې له مشر ګل محمد ګران څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې پر رسنیو فشارونه څومره زیات شوي.
له بده مرغه باید ووایم چې په دې وروستیو کې پر رسنیو فشارونه زیات شوي. د رسنیو ټول نشرات څرل کیږي او د هر کلمې د هر جملې او د هر خبر او راپور حساب او کتاب کیږي له مسولینو سره. دا سه قضایاونه هم زه خبرم چې په ډیرو کوچنیو مواردو کې د رسنیو پر مدیرانو فشار راوړل کیږي او هغوی په یو ډول باندې دي تړکیږي چې باید هغه څه چې یو رسنۍ باید کاور کړي یا پوښښ ورکړي هغه سه خپل مسولیت او رسالت ادا نه کړي. لبد مرغه دغه فشارونه او ځینې محدودیتونه د دې لامل کیږي چې رسنۍ په آزاد ډول باندې فعالیت وکړي. واضح ده چې پر رسنیز کار او د خبريالانو رسنیو پر کار باندې منفي اغیز کوي.
طالبانو څو ورځې مخکې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو نشرات پر اف ام او منځنۍ څپو بند کړل یا بندیز ور باندې ولګاوه. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا څه ډول یو اقدام دی؟
د ازادي راډیو په ګډون د ټولو رسنیو د نشراتو بندیدل د ټولنې لپاره د خلکو لپاره د افغانستان لپاره خصوصا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي په برخه کې یو ستونزه ده او دا بد تاثیر لري. تابان ما نظر دا دی چې کاش هغه څه چې د دغه سي پریکړو لامل کیږي که هغه سوء تفاهم ده که هغه ځینې فعالیتونه دي هغه په یو ډول باندې چې هم بیان ازادي او د رسنیو ازادي رسنیز مسؤلیت دی رسنیو ټولنې ته د حکومت او د رسنیو د دواړو مسؤلیت د ټولو ته په کتو باندې د یو تفاهم له لارې دغه ډول ستونزې حل شي زما په نظر دا به ښه وي. له دې نه چې د رسنیو نشراتو د بندېدو پریکړې وشي یا هم رسنۍ ونه کولی شي هغه څه چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري هغو ته لاسرسی ولري یا تر خلکو ورسوي هغه څه ته انعکاس ورکړي چې هغه د یوې رسنۍ مسؤلیت ده. خام دا داس ما په نظر چې دغه ډول ستری پریکړه چې تابان ځینې خصوصا د رسنیو په برخه کې ځان ډیر لري او دا د نور رسنیو پر کار باندې منفي اغیز کوي. دا چې د دواړو لوریو نه د یو تفاهم لارې نه د رسنیزو اصول او قوانینو په پام کې نیولو سره پریکړه وشي دا به ښه وي.
په افغانستان کې د سارک د خبرلونو د ټولنې مشر ګل محمد ګرانو چې پر افغان خصوصي رسنیو د طالبانو لخوا د محدودیتونو په اړه اندېښمنو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل په منځنۍ آسیا کې د قدرت انډول بدل کړی دی. د کارپوانو په باور په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه له روسیې لرې کیږي او چین غواړي په سیمه کې خپل نفوذ پیاوړی کړي، پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره موافقه ده که نه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له ستونزو سره مخ ده، چین له تاجکستان سره په یوې نوې پوځي موافقې سره په منځنۍ آسیا کې خپلې امنیتي ریښې پیاوړې کوي. هغه سیمه چې له روسیې څخه په لرې کېدو سره په دوه لاره کې ده. د دغې موافقې په ترڅ کې چې تاجکستان تیره میاشت له چین سره لاسلیک کړي، د هیواد موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به له چینایي ځواکونو سره د تروریزم پر ضد منظم تمرینونه ترسره کوي. د تاجکستان او چین پوځي پرسونل له 2015 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د نومبر د میاشتې موافقه چې د دوشنبه او پیکینګ ترمنځ لاسلیک شوې، د دواړو هیوادونو مخ په زیاتېدونکې پوځي همکاري ته رسمیت ورکوي. دغه موافقه همدارنګه په تاجکستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو ښکارندوی دی. د کارپوهانو په باور په تیره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل په ټوله منځنۍ آسیا کې جیوپولیتیکي څپو ته لاره هواره کړه او په سیمه کې د قدرت د انډول په اړه پخوانۍ انګیرنې بدلې کړې دي. د کارنیګي په تحقیقاتي مؤسسه کې د نړیوالې سولې د چارو پوه تیمور عمروف ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان له چین سره په وروستۍ هوکړې سره غواړي چې پر روسیې اعتکار راکم کړي، خو د ده په باور مهمه پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره جوړه ده او که نه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تاجکستان رسما له دې انکار کړی چې د چین امنیتي ځواکونه له تاجک لوري سره د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې د یوې امنیتي اډې چارې مخته وړي، یا پیکینګ د شوروي د وخت سرحدي پوستې ترمیموي، یا هم د پولې په اوږدو کې نوي پوستې جوړوي. د لندن د سلطنتي خدمتونو د ماسیا او په سنگاپور کې ډیره د اس راجراتنام د نړیوالو څیړنو د انسټیټیوټ کارپو رافایلو پانتوچی وای په داسې حال کې چې د اوکراین جګړې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته فرصت رامنځته کړی چې له ډیرو نورو هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د موسکو مداخلې پیکینګ دې ته نه دی اړ کړی چې د منځنۍ آسیا او هم په سیمه کې د روسیې په وړاندې محاسبات بدل کړي. پانتوچی ازادي راډیو ته وویل روان کال د ډیرو بدلونونو کالو، خو د چینایانو په باور ټول شیانو د پام وړ بدلون نه دی کړی. د هغه په خبره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله څارنه تل د دوی لپاره د اندېښنې وړ یوه مسله ده، او دا هغه څه دي چې دوی یې دې ته اړ کړي چې په ګډه یې په وړاندې اقدام وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراغلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکال از د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسس لیکلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لوني درلودې، ټول لوني شایسته وي کشر لوني.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستلی دا سنتي کار ده، هې ګرمیم دی ډیر هې دی.
نور مطالب هم لرو. دا اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم تلین. پوهاند رشاد د 1983 کال د لندې په 11 په کابل کې د 83 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او پدغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دری ژبه یې هغه ناست و، ادیب ناست و. هغه ویل چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
له آغلي ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی وو.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخشي از ما هغه چې وملري چې خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې ترانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر وو، نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د سره خبرې وکړي دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه سمه، ما ورته وویل ما زوم در سره ځمه. بیا هغه راسره ومنله، نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیرخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی و
اتمنوبلېدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه هغه وخت. نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلي، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی وو. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځلې کور ته ورغلم، ما هلته ولیدی. بیا ته زموږ کور ته راغلی، خدای تعالی دې وبخښ، خدای دې زموږ سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلي وو، د خپل شعر په باره کې مولده سره خبرې وکړې؟ یاد اوسه
هو ما ته ځینې هغه راکړې وه، ما ته ځینې مشورې راکړې وې، ځینې توصیې راته کړې وې.
کومه مشوره په یاد چې څه درته ویلې؟
بلې، یو مشوره یې دا راکړې وه چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی، تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته، کلتوري خو نه پیښې دي خو ځینې کلتوري مسایل ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څوزله رشاد صاحب لیدلې ده، تاسو لپاره د دې شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یا چې دی خو پوه او عالم سړی دی؟
ګوره، د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو، یا وروسته چې لیلی شاعران دي، د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې. او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت، زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي، د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې، تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګویه ښځه وه، دونه خبرې نه کولې، خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده، تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و، یو استاد چې عادت درلود، هغه ډېر متواضع سړی و، اجتماعي سړی و، ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه، د پوهې سویه یادوم، یا د ده خبرې چې ما اخیستلی سوه، یا مې درکولی سوه، دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته د ده خبرو ډېر هغه راکوه، خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه، خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ، فکر نه کوئ چې د استاد رشاد سکه کله خبرې کولې ډېر فصیح وو؟ لنډې لنډې جملې، هر جمله به پای درلود، جملې به سره یو ځای کولې نه، یعنی هر چا کده د بحث او خبرې اورېدی ډېر شبه په پوهېدو. که به یو پیچلې موضوع هم و، د ډېر واضح کوله، همداسې نه وو؟
همداسې خبره کوم چې کله د خبرې ماته زما دونه اخیستنم کولای نه شوي، زما سویه ډېره هغه وه، ټیټه وه. خو ما د ده خبرو څخه یعنی زدکړه کوله، د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی سوی او خوند یې راکوي.
له آغلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب دا علامه رشاد ژوند او آثار کتابی چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب سری قلا بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي؟ شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پختنې مې کولې تي او د چت سوال هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپه نشي نو خر دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې نه کاوه چې غاګې سب کوم
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړی شی څه
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ وو نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې لده سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاتا په یو ډېر وړو کې کار باندې اتا هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالان او نه شاعران وکنه استاد هر چاته مینا ورکولا زبه یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سه زشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې بدای ډیر جدي کېده اته د ډیر لویان سره او اته له کسانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی و بخې ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې وته لیکوال په ټولنه کې د نړیوالو مکالونو کې لومړی او شپږ ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړو استاد لا دلته وو خو چې دغه غوښته ته د کېدل استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشران تر شو چې دا غونډه څنګه راجوړ کړو تو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجنډا مې ورته وکړه چې هغه یو کاتو وایي چې پلانکا چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورک په ځمکه چې والله کدار شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپلو زده کړو په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې موږ تاسو د افغانستان په حساب بعضی او ساتري به مکولې یا د دې نو هغه کې بعضی یو سپیژری سړی وو په دا زموږ په حصه کې نو ده به همېشه یا به راته دردېده یا بیا کای وخت یاد پلي نو دا او دا راته ویل ورځ دغه سپینژری یو څو مدت ګر سره ومنلی دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې ورغلله به کور ته که مې کتله دا سپینژری پروتو پر ځای چوخیا کاوه او تاسو دې بيخي زه سوي نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم نو دا ډاکټر چې براتی په افته کې وایي دا تینو دا اونځ وخت کې بوسلم نو هغه ډاکټر به تاسو ته ویل نو دي خوشکا جوړې سره د ډوډۍ وخت سره د دوا وخت او ډوډۍ بس خوړې او ځان ما جوړې بیا به تاسو ته رسېږي تکړه سوګه مې ورولې خوراله واستغه دی مخې به جوړ څو نه سو داسې امنګر دی او څو هفته وروسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه تویل شي بالا دا پلار مو یا او دې نکوم قرار قرار دا مرګ وخت را نشي دی زه کسو د کوچنۍ درېم سیم فکرونه نو دا ډاکټر ته دروغ وی وای تا خو دا تاسو خپل ول تاسو ته جوړیږه دا ډوډۍ وخره څنګه وکړو څنګه وکړو دا ډاکټر ماته ویل دا نه دا هم یو د طبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورک او دې په دا باندې د قانې کې چې دی کوشش وکړي نو زه چې راغلم مکو د غوډي کورته دا خبرې مې سوال وکړ پلار سوال وکړ دا سمزو او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندان وس ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله. بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته وی وو. زه یې بېخي ښه ځای دی فکر دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شم. دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي. دغه د نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم. عجبه ښه فکر دې وکړي، خدای دې تا ته موفقیت درکړي. او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تقریبا تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړی او د سلام وکړه او دا خوره ډېره لافرین ډېر ښه لار او ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل خوشش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهان رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ. هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنی د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهان رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د دې پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمنی شبکې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې مخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسیره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکری روزنه وسي، تر څنګ ورسره خپل ادب وفعالو. او د ټولنې هغه ناوړه دودونه چې زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل شوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهر رامن سکو نو ان شاء الله په ټول دات سره ویلای سم شلګر ادبي بهر به روان وي دوام وکوي
شلګر ادبي بهر د تیر سپټمبر میاشتې په 14 منېټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهابالدین علی لیسه کې یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو دا په داسې حال کې د چپو وسنی وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت روان ساتلی دی په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکری او علمي سطحې تر نورو ټیټه ګڼل کیږي نو ډیری روڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي همدا بهیرونه دي همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي یو څوک راځي د یو چا شعر اوري د یو چا خبرې اوري یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي خبرې په یو موضوع باندې کوي د بهیر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو
دا په داسې حال کې د چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړه اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوال او شاعرانو برخه واخیسته دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه راپوري دا ساجي رادو د مشال څنګه له خبريال اسمت علي شاس خاور
را واخلې تمبلونا او را جوړ کړې تنگ تکور د ژوند پترانو را ویخ انقلابيان کړې پسندور او پښور د ژوند پترانو
دا نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو غونډه کې د صوبی شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند ادب او د شخصیت په نور اړخونو هم خبرې وکړي د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت ته
سمو چې خصوصا خاص کر چې دا نوې نسل ده چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب د لریکيږي نو موږ وایو چې د یو خدای پښتو ژبې سره مینه پیدا شي د خپل تاریخ نه خبر شي د خپل لټریچر نه خبر شي او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه کو پیر روشان ده کو خوشحال بابا ده کو باچا خان ده کو احمد شاه بابا ده یا نور د مو اتلان دي د لرو د بردوړو سایډو چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي ځکه چې یو کام خپل ژبه پری دی نو کام ورک شي اخره کې نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی
کدغنونو هم دي روایتونو د اقدارو زمونږ د ټولنې زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پرېږدي ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې یو مشرې ماته پته را ډېرې زنانه دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي بهر ته نشي راوتې کتابونه یې چاپتي خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې پلارانه وروڼه یې ولې کوي نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه د مهرباني وکړي خپل زړه دې کولا او خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې څو پوری د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کوي
دغه یار خوشبینی جامې واغوستې کلی کې نه قبر نه خازه کوي
ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دی تماشا کوي.
د غونډه په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډه په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم وړاندې کړې شو.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراواله.
مینا هواس، زه چې کله د هواس د جهنم نه را په خود شمه، په سوت شمه، په ځان شمه، زه چې کله پښیمانی شمه، سویلی شمه، انسان شمه، نو د ډیرو آیتونو ترجمان شمه، او د مینیو هواس تر برید راشم، او د ژوند یو دولاری کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي، پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې پورستیو کې مونوګراف، د ماسټری دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې پورستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د دکتورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنې پروژه لري، شاید د شپږ میاشتنې پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص شي په آخره میاشت بیا دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم شوی دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه پاره لغتونو کې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځ کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي، بیا هر یو چې تاسو ته خوښي
او بخښي. یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی، او مقدار استاد ته نه چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده، او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه کې ده، هغه یو هاندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلي دي چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، د ډاکټورا څخه مې او هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی، هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو لتاسو نه؟
د ډاکټورا کې د ماستری
دا د ماستری
د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کور تلار ما د تا به پیسې تحلیل کوله، لیکل به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکله، او څه چې ما کورس کې به ما نوټونه لیکل دا هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخر کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي، اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسې ادبیات وګوري، ادبی کارکټ نه یو کیږي، یعنی د څه کار په څیر څه شوی دی کنه د شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسې هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شي په اوله دوه هفته کې، بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي او کمپیوټر کې لیکل کیږي، په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو دغه ستارتمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا زیاتېدل کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار، طریقه مخکې کار، او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
دا تقریبا 2 میاشتې.
دا دوه میشتې
د ماسټری د ماسټری
د ماسټری لارښود استاد ځنیشان پکې بدل کړ
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملی کارو دی او کنه یوازې لیکلو
زما د دکتورا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملی کار وکړ په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه د ادبار په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنی ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راغلم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه باید ټول ما کتابونه لوستلي دی نسې مې لتلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغه لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړو دې کار تقریبا د درې کاله ونیول بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کړو هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همدغه ورو دلم کمپیوټر کې به مې هم لیکله اكون ومي ساتلي بانترا نو بیا چې کله مې ټول عملی کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نه میاشتې وخت
را دي دکتورا لپاره چې موکله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعه وستونځه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعه ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي
د ما طبي خبره ده چې دا د کاپی رائټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعه ولستونکو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې و او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون تو چوکاټ لري یعنی فارما لري د تیسس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق کې لکه د فارماسټیکل ساينس او د کیمیا د فرق کې د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسټیکل ساينس بل فارمټ لري نو هغه مضمون چې څوک د څېړنه کوي دا هغه مضمون په اساس فارمټ په نظر کې ونیسي هغه څه خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته هغه په اته میشه د ریزکا میو پروفیسر چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوي چې دغه د دې خبره یا کاپی شوې ده اخی څه شوې ده هغه ته نه پېږي چې څه دی خو دې زړه ته معلومي چې یو شاګرد کم وینه دا راخصې کلیم نه کومه خبر څه کلیم نه هغه په پوي بل ان سافټویرونه چې پلیجرزم یا کاپی معلومه ولې شي
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماسټری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستونز هم د تیسسونو د لیکلو ده چې کېدې شي چې خلکو سره دا شریک شي
او دا خو ډېر خدمات یو څه وخت مخکې دا خپل څه خپل تیسس لیکو لکه د یاداشتونو لیکل د لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وس نه وي باید دا څنګه مطلع لیکل دي په پښتو ژبه مې اجباره لیدي او د مقالات رقم اولی کلی دی دا مې لیکلی دی خو فول ټایم کار کې ما وخت نه دا بیس سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید ځانې نو ایډیټ او سم شي خو دا د هر پانتون دا وخت چې دا څه یو څوکړ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا رښتیا کی دا څه سیسټم باید وګڼي او د سیسټم لیکل او وخت کې باید یو شاګرد په خپل ان په پښتنه کې هغه څو مهم ټکي چې سیسټمیکولوژي هغه باید پام کې ونیسي مثلا زه ولې دا سیسټم لیکم الاتي څه ده دا پښتنه باید خپل ځواب کې یعنی یا د وسنۍ دا سیسټم چې لیکم د دې خلګانې د پوسنۍ علم کې دا خلګانې چیرته چې زه مجبور کېږم دا سیسټم لیکم یا زموږ د څېړنې پښتنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي عملی کار دی سروي دا یا په آنلاین پورتنی دي د خلکو نه د بیبل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی باید دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولای شي چې ورته د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پوری اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ ودی او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطه سویسی چې یوټیوب کې شته خو دې له خاطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښبړل شي
طبعاً شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د ازادي راډیو مجلې پر برخه کې به کلتور ته مخ کړو د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی د افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د بخوانو او نقلونو پاچولو تیرولې د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکیدو دی جزئیات پر راپور کې
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشران خوند اورونو ته نکلا چوي غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د ژمي سړی او وجدې شپې په فولکلوریکو او پخوانو یو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرې وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د جنو مخاورو په کورنو کې اچول کېدل نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب جن نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینو کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل په دې ورستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو لا موسیقي سره هم ویلي خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی د یې لاملونه بیلبیل یادوي لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله پرځکه الا دای کنه دای سر می بابر دی ملنګ یو ټینګ دوه راکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی نو موږ ځوانانو به ټول او خداسي څاک وګونه به مرتنی ویلی و چې تر اخیره به دا څنګه کیږي
په
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر راتګ پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کیدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکه بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکه واردېدې او دا جیلکه به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونی په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو، خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستې یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2000 سیار.
موږ لس ډوله چپن لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله وس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا چې هر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.